اوس مونږ د سورة البقره تفسیر د آیه نمبر 75 نه واخله د آیه نمبر 82 پوری. په تیر سبق کې مونږ ویلي وو چې د بنی اسرائیل د الله تعالی په حکمونو باندې سوره ویوه. مونږ ویلي وو چې هغې د الله تعالی د حکم په مخ کې هیلې او بهانې جوړې کړې او هغوی به کندې یعنی لختي کنل او په هغې کې به میان ټرپ کېدل. هسې خو به هغوی دا کار د هفتې په ورځ یعنی په سیټرډی باندې نه کوو، د سب په ورځ به یې میان نه نیول، مګر د دې لختو د کنلو مقصد دا و چې په دې کې به میان پریوزي او بیا به یې مونږ ونیسو، نو بهانې به یې کولې او د الله تعالی حکمونه به یې ماتول. داسې به یې ښکاره کول چې مونږ د الله تعالی حکم منو مګر نه به یې منو. او بیا هغې له الله تعالی داسې عبرتناکه سزا ورکړه چې تاسو خو یې د انسانانو په شان مګر شادوګان یعنی بیزوګان یې. او بیا چې به هغې له سو حکم ورکړې کېدو د سوسیز، نو دومره ډېر سوالونه به یې کول چې مونږ په سو طریقې باندې د دې مصیبت نه ووتلې. دا هم د هغوی یو بدی وښودلی شوه چې کله د کثرت سره سوالونه کېږي او بحثونه کېږي او چې هغه د الله تعالی د حکمونو په جواب کې وي، نو دا سوخه خبره نه وي، د خوښې خبره نه وي. بیا مونږ ته پته ولګېده چې د دې اصل وجه څه ده، چې زړونه یې سخت شوي دي او د زړه د سختېدو دپاره هم تاسو ته حل ښودلی شوی و چې د هغې سره د زړونو سختي لرې کېږي. او ځینې زړونه خو د کاڼو نه هم زیات سخت وي، ځکه چې په کاڼو کې هم سنس شته او کاڼي هم د الله تعالی نه ویریږي، کاڼي هم د الله سبحانه وتعالی ویره لري او څنګه بیا د هغوی نه اوبه راوځي. ځینې زړونه د دې نه هم ډېر مخکې لاړ شي او د زړه د سختۍ نه مو د الله تعالی محفوظ وساتي، ځکه چې دا شان خلق د الله تعالی نه ډېر لري لاړ شي. نن به مونږ مخکې وایو او ګورو به چې د بنی اسرائیل نورې سوره ویې. اوله د دې آیتونو تلاوت واورئ او بیا به مونږ مخکې وایو انشاءالله.
أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
مخکې د یهودیانو یو بله خبره راځي. کوم خلک چې په مکه کې مسلمانان شوي وو او هغوی بیا مدینې ته هجرت کړی وو راغلي وو، چاته چې مهاجرین ویلی شي، هغوی به وایي چې مشرین مکه خو چرته کتاب کتلی نه دی، نه په هغوی کې رسول راغلی دی، نه هغوی پوهیږي، علم ورسره نشته، امي خلق دی. هغوی ته خو تبلیغ کول ډیر ګران کار وو، لیکن دا خو اهل کتاب دی، دوی خو په موسی علیه السلام باندې ایمان ساتي او په هغو باندې خو زمونږ هم ایمان دی، او هغوی چې کوم کتابونه مني نو په هغې خو زمونږ هم ایمان دی، نو دوی خو به ډیر زر ایمان راوړي. بلکل داسې لکه چې کله زمونږ سره یو طرف ته مشرک وي او بل طرف ته اهل کتاب وي، نو زمونږ توقع د چا نه سیوای وي؟ نو زمونږ په یو کرسچن باندې زیات یقین وي چې دی خو الله مني، عیسی علیه السلام مني، اخرت مني، د دو چانس سیوا دی، ډیر دی د یو هندو نه، ځکه چې د هغوی دین زمونږ د دین نه ډیر مختلف وي، او دی خو راته داسې ښکاري چې نیمې لارې له راغلی دی. دی الله مني، هغه نبیان مني، هغه کتابونه مني، څومره چې مخکې تیر شوي دي، نو هم دغه خبره دلته را روانه ده. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، آیا تاسو امید کوئ، تمه کوئ چې هغوی به ایمان راوړي؟ اوس ظاهره ده چې د هغوی د دې نه ډېره غټه تمه وه چې دوی به ایمان راوړي. د چا؟ د مسلمانانو، د دې یهودیانو نه. لیکن الله تعالی فرمایل چې اے مسلمانانو، تاسو د خپل زړونه دا خیال وباسئ چې دوی به ایمان راوړي. د دوی خو زړونه داسې سخت شوي دي، اشد قسوه، چې د کاڼي نه هم زیات سخت شوي دي. دوی بس ایمان راوړي، دوی خو د دین سره لوبې کوي. د دین توقع مه ساتئ، ځکه چې که تاسو د دوی نه د ایمان راوړلو توقع ساتله او دوی ایمان رانوړو، نو ستاسو زړونه به مات شي چې دې خلکو ایمان رانوړو. نو الله تعالی مسلمانانو ته صفا وویل چې دا خلک منلو والا نه دي. ولی یو بله خبره هم راغله، وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله. په دې کې یو فریق، یو ډله، کومه ډله؟ علما، یعنی د علما یو ډله. منهم د هغوی نه، مطلب د دغه یهودیانو نه، یسمعون کلام الله، هغوی د الله تعالی کلام اوري، یعنی هغوی به تورات وی، دلته د قرآن پاک خبره نه کیږي. ثم یحرفونه، بیا به هغوی تحریف کوو، من بعد ما قلوه، دا غین پس چې دی پری پوه شو او هغوی پری پوهیدل، ځکه چې دا غی علم ور سره، یعنی دا هغه خلق دی، دا غوی دا کارنامې دی چې دوی د الله تعالی کلام واورېدو. په دې کې دوه خبرې دي، یعنی په یسمعون کلام الله کې دوه خبرې دي. چې کله موسی علیه السلام هغه اویا کسان بوتلی وو کوه تور طرف ته، نو څه شوي وو؟ موسی علیه السلام هغوی ته د الله تعالی کلام ویلی وو، او دوی څه وکړل؟ چې کله یې د الله تعالی کلام واورېدو، نو په کار خو دا وه چې دوی منلی وې، او چې دوی کله راغلل، څنګه راغلل؟ نو دوی تحریف وکړو. څنګه تحریف یې وکړو؟ راغلل او خلکو ته یې وې چې موږ هلته اورېدلی دي، او چې د چا زړه غواړي چې څومره تاسو منلی شئ او څومره طاقت دی په تاسو کې، نو د هغې مطابق ومنئ، او که تاسو نه منئ نو بېشکه مه منئ. هی الله، هر څه بدل کړل، دروغ جوړ کړل، دا غلط بیانی وکنه، حالانکه هغوی ته پته وه چې داسې نه دي ویلی شوي. نو د یسمعون کلام الله یو مطلب څه دی؟ چې د الله تعالی کلام هغوی په خپله اورېدلی وو، دوی په خپلو غوږونو اورېدلی وو، او د راتلو نه پس یې پکې تحریف وکړو، خلکو ته یې څه وویې؟ یعنی غلط بیانی وکړه. او په یسمعون کلام الله کې دویمه خبره څه ده؟ یعنی دی تورات اوري، د الله وحی اوري، او بیا څه کوي؟ تحریف کوي، چینج کوي. دوی څنګه تحریف کړی وو؟ یعنی الفاظ یې بدل کړي وو، نو لفظي تحریف یې هم کړی وو، چینجز یې راوستي وو، ځکه چې اډیشنز یعنی زیاتې خبرې پکې راوستې وې، الفاظ به یې مخکې وروسته کول. او تحریف دوه نمونې وي، یو وي لفظي او بل وي معنوي. نو د لفظي معنی دا ده چې کله الفاظ بدل شي، او معنوي دې ته وایي چې د هغې معنی بدلې کړي، او دا خودی ته نوره هم آسانه وه. او د یوې جملې معنی به داسې کوله چې د دې جملې دا دا معنی ده. نو خلکو ولې منله چې دې معنی بدلولې؟ ځکه چې مخکې راځي په آیت 78 کې چې د خلکو سره علم نه و. هغوی به دوی له یعنی خپلو علما له راتلل او چې دوی به ورته سوی نو هغه به یې منل، لکه څنګه چې زمونږ خلک وي نن سبا معنی بدلوي او خلکو ته یې وایي او خلک یې مني. په قرآن کې لفظي تحریف خو نشي راتلی، د قرآن الفاظ هیڅوک نشي بدلولی او نه پکې څه شاملولی شي، لیکن معنوي تعریف کوي چې کله تفسیر کوي. او د بعضې خلکو د تفسیر په کولو باندې به تاسو دومره حیران شئ چې آیت به یو څه وایي او هغوی به بل څه وایي. او بیا خلک وایي چې موږ د فلاني لیکچر اورېدلی و او ډېر زبردست لیکچر یې ورکړی و. او د سوچ خبره دا ده چې د دې خلکو تر دې وخته پورې پوه نشته. کو د هغوی چنده په کار وي نو د هر آیت نه د چندې مطلب راوباسي. چې څوک په سیاست کې وي نو په هر آیت کې سیاست راوباسي. د آیت معنی یووي او هغوی بل څه بیانوي. او خبره اصلي دا ده چې د خلکو سره علم شته دی نه، چې څومره زی وي نو تحریف کوي او دا ډېر سخت ګناه دی. د قرآن د آیتونو تفسیر به هغه وي چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی، داسې نه ده چې د خپلې مرضۍ معنی پکې واچوي. ها، داسې ویلی شي چې په نن سبا زمانه کې دا خبره داسې ده، لیکن داسې نه ده چې د خپل طرف نه معنی جوړې کړي. اوس کو یو بنده وایي چې دا خو 21st century ده او تفسیر چرته بل خوا ورسوي. کتاب چې څنګه راغلی دی نو هغه شان اخستل دي. هغوی به الفاظ بدلول او موږ خپل ځانونه نشو بدلولی، نو تحریف کوو. موږ بدلېدو والی یو نه، خو چې قرآن زموږ مطابق شي او چې څوک په خپلو ژوندونو کې تبدیلي نه راولي نو هغوی دا کار کوي. او بیا هغوی په داسې سکالرز پسې ګرځي چې دوی موږ له زموږ د مرضۍ فتوا راکوي. او تاسو ته پته ده چې تحریف هغوی ولې کوو؟ د دې سره هغوی ته څه میلاوېدل د دې نه؟ ستاسو څه خیال دی؟ د هغې وجه دا وي چې عمل نه کوو، زمونږ نه عمل نه کېږي. دا خو ډېر ګران کار دی د خپلې اسانتیا دپاره. هغه شان هغه بیان کړي او نن سبا به تاسو ته هر قسم فتوې میلاوي شي چې د حجاب ضرورت نشته. ها، شراب هم صحیح دي او ځینې په کې لاوایي چې نه شراب خو حرام دي خو دا ډرګس چې دي نو دا صحیح دي، ځکه چې د دې د په قرآن کې د سره ذکر نشته دی. نو دا عجیبه عجیبه خبرې کوي. نو دا ټولې معنی د دې نه وباسي، دا ټول تحریف دی، معنوي تحریف دی. من بعد ما عقلوه، د پوهې نه پس ښه پوه وو په دغه خبره او تحریف یې کوو. داسې نه ده چې غریبانان دومره معصوم وو چې هغوی ته پته ونه لګېده، د هغوی سره علم نه و. ګورئ چې کله د انسان سره علم نه وي او هغه ټکر وخوري که نه، نو د هغو جرم دومره لوی نه وي، د هغو سزا دومره نه وي، لکه څنګه چې بنده ته پته وي او هغه بیا هم هغه کار وکړي. من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، او الله تعالی فرمایي چې هغوی ته پته ده، علم شته د هغوی سره، بیا هم هغوی تحریف کوو. نو ځکه تاسو ته ویلی شي چې علم اخلی، علم اخلی، چې کله ستاسو سره علم وي نو تاسو به پوهیږئ چې دا بنده صحیح خبره نه کوي. دا آیت یو شان دی او دی بل شان بیانوي. او دو معنی کم طرف ته بوتلې. بعضې وخت رمضان په درسونو کې خلق د آیاتونو داسې معنی بیانوي چې بنده حیران شي چې د دې آیت څو کانټیکسټ دی او دا دې څه وایي. نو ځکه تاسو خپلې سترګې کلاو کړئ چې تاسو ته پخپله په نظر راشي. او که چېرې ستاسو مثال د ړندو وي نو چې هغوی مو کوم طرف ته بوزي نو بوتلې مو شي. که تاسو په یو کنده کې وغورځوي نو تاسو به وغورځېږئ، تاسو ته به څه پته وي. لیکن چې کله ستاسو سره خپلې سترګې وي، خپل نظر وي، نو اوس تاسو ته څوک غلطه خبره نشي کولی. تاسو بیا ویلی شئ چې نه، دا خبره غلطه ده، دا لاره صحیح نه ده. تاسو به فورا پوه شئ، تاسو په خپل ځان په قرآن پوه کړئ. دا زده کړئ چې څوک تاسو مس ګایډ نه کړي، غلطه لاره درته ونه ښیي. زموږ خپل ځانونه ړانده خوښ دي، د ګډو بیزو په شان چې چا روان کړل نو بس په هغوی ورپسې شي. نو الله تعالی فرمایل چې د دوی خدا حال دی، تاسو د دوی نه تمه کوئ چې دوی به ایمان راوړي. دوی خو خپل کتاب نه دی پرېښی، دوی خو په کتاب کې چینجز راوستي دي، پوهېدل. او دا د دوی د علما حال و. وإذا لقوا الذين أو تكل بدوي ملاويدل آمنوا ندي بوي چه منهم إيمان راوڑي دي يعني چه دي بكلا دا إيمان والاو سرا مسلمانانو سر ملاو شوال ندي بهاوي تاوي چه تاسو أمني چه منهم إيمان راوڑي دي ولی من پا اللہ تعالی بانی ایمان نساتو قیامت پا ورز ایمان نساتو پا موسیٰ علیہ السلام بانی مو ایمان ندے راوڑے پا تورات مو ایمان ندے او تاسو خو هم دا هر سمنے کنا نزمون هم پا دے بانی ایمان دے کنا نمون هم ایمان والا امنے کنا صرف پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مو ایمان ندے راوڑے مداغی سرسو فرق دےوزی اولا خو مونگ هغا نبی منونا او کفر اس که هغا نبی وی هم نو صرف پاغو باندی ده ایمان نراوڑلو خدا مطلب نلی چی مونگ ایمان والا نیو مونگ تا هم ایمان والا وای کنا زکا چی هغوی بخفل زانتا ایمان والا وی و اذا قلا بعضهم الى بعد چی کلا با یهود قبل علماء لطلل ده ایمان والا سر داغوی قبل یو تعلقو ده انصاری مدینه والا سر دی کافی نزدیو دی ده یو بل حلیفو مرست بای کولا ده یو بل نو یهودیانو تبا ده غوی علماء ده نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم ده نخو پبارک خبری کوله او دی با دیر دعاگان غخته چی یا اللہ که آغا نبی راشی او منگا با ده غو سر یوزی شو او بیا با منگ ده بی سرا یعنی مشرکین مکه سرا جنگو کرو نو ها غوی پا ده انتظار کی وو چی ده نبی برازی دی تا ده نبی ده طول و نخو پتوا نو چی کل با ده عام یهود ده مسلمانانو سره کیناستل نو ها غوی تا بیوی چی ها تا خوی زمون پا تورات کی هم لیکلی دی او چی بیا بکلا دی خپلو علمالا یعنی رابایز للارو نو ها غوی با ورتوی چی قالو اتحدثونهم بما فتح الله علیکم لیحاجوکم به عند ربکم چی تاسو هغوی تا هاغ خبری وای کمی چی اللہ تعالی تاسو تخکار کردی دی کمی خبری دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نخی و نشانه چی هاغ نبی بسنگوی او تاسو زی او هغوی تا وای چی داقی زمان پا تورات کلی کلی دی ولی وای دا تاسو هغوی تا پا دی و جور تا وای لیحاجوکم به عند ربکم چی هغوی با دا قیامت پا ورز تاسو دا خبری دا ثبوت پا طور پیش کری او دا بستاسو خلاف حجت یعنی دلیل جوړ شي ستاسو خلاف با ثبوت جوړ شي بیا با هغوی اللہ تعالی تا وایی چی اللہ دی تا خطول پتوا زکا چی دوی مونگ تا ویلی وو چی دا خبری زمونگ پا تورات کی هم راغلی دی نوالی تاسو دا غاره چی دا قیامت پا ورز هغوی ستاسو سر جا گرده کری ولی زی آغوی تا دا خبری کوی بلکل داو نوائی چی دای زمونگ پا کتاب کی لیکلی دی ها غیلی کلی دی بیا با دوی دا قیامت پا ورز تاسو خلافو دریگی الله اکبر سوچ کوی دا آغوی دا خبری تا چی آغوی دا سوچ نکوی چی اللہ تعالی تا خو طول پتا دا تاسو چی کمی خبری کوی نو اللہ تعالی تا خو پتشتا او هغا گوری چی دا تاسو کمی خبری کوی دا قیامت پا ورز با فیصله سوک کوی سوک با حساب کتاب کوی نو دا آغو نخستاسو خبری پتی ندی هغا خو پخپلا ستاسو پا خبرو گواده سبحان الله او وای افلا تعقلون پا تاسو که عقل نشته چی تاسو زی و مسلمانانو تا خبری کوی چی کمی مونگ تا پا تورات کی کردی ستاسو سو ضرورت تیده دی خبرو دا ویلو گوری هغوی بستاسو خلاف خبری کوی دا قیامت پا ورز نو دلتا اللہ تعالی دا غی جواب ور کرده چی اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون دی دا سی پاگلان دی دا سی کم عقل دی او دا دی دا عقل نشتا چی اللہ تعالی خو تا خو طول پتا دا چی سو تاسو پتا وی او سو تاسو ظاہر وی اللہ تعالی تا خو طول پتا دا گوری دا غوی دا خیال و چی مونگ پا دنیا کی سم رحم تعریفون کوو تبدیلی کوو نو پا آخرت کی با هم دا سی اکڑو او لکا اللہ تعالی تا چی پتا هم اونا لگی دا حالانکہ اللہ تعالی فرمائی چی زو پت اوخکار هر سو پی جنم یعنی دبی پا عقیده کی خرابه دی گنی که انسان سو چکلی نو هاگو تا دا پتا بی چی دا زو چی کمی خبری کومان ولی اللہ تعالی تا دا دی پتا نیشتا دلتا بزو تاسو لیو مثال در کرم چا تا ویلی شو چی قرآن پاک طرف تراشا هغیوی چی زو خو نشم رات لی دعوت ور لور کړی شو د قران د تعلیم هغې وی چې زو په دې وجه ناراضم ګوره کنه زو عمل حکومت نه بیا به خو الله تعالی د قیامت په ورځ زمانه ته پوس کوي نو زو به ویم چې زما سره علم نه و او کچری زما سره علم وی نو بیا خو به زون خلم چې ما ته عمل ندی کول نو بیا زما د پاره د قران د ویل څه فائده دا خو به الته زما خلاف گواهی ورکوي الله اکبر نو دلته خلق دا سوچ کوي چې نعوذ بالله الله تعالی دا هر سناوري په هر سو گواه نه دی او غر سنینی او چې زوال تلاړه شم او سوزر ورته پیش کوم سبحانه وکړم نو الله تعالی ته خو به پته نه وي چې په دنیا کې څه کېدل نو الله تعالی ستا دا خبره ناوري دا ته چې څه لګیا او کوي زه په دې نه وایم ځکه چې زه عمل نشم کولی نو هلته خو بیا زه دا ویلی شم چې ما ته پته نه وه ولې هغه ستا دا بهانې ناوري دلته هغه به درته هلته نه وایي چې تا خو په قصد باندې نه وې ځکه دې نه وې چې نن ته ما ته دا خبره کوې د دوی دا خیال دی چې مونږ کومې خبرې کوو نو د دې الله تعالی ته پته نشته څومره غټ نقص دی په عقیده کې څومره خرابې دی چې انسان داسې سوچ وکړي چې کله انسان خبرې کوي نو ولې هغو ته دا پته نه وي چې الله تعالی خو اوري او هغو ته خو الرډي پته ولګېده ده چې زه دا د بهانې کولو دپاره کوم زما سره په دې وخت طاقت شته چې زه یې زده کړم ځان پوهه کړم په دې عمل وکړم لیکن زه د عمل نه انکار کوم زه عمل نه کول غواړم او زه به دا خبره هلته وکړم چې ما ته خو چونکې پته نه وه نو ځکه ما عمل نه دی کړی یعنی خپل خلاف په خپله حجت جوړوي حجت پیژنې که نه دلیل ته وایي او الله تعالی ګواه دی هغه ستاسو ټول پټ ښکاره هر څه پیژني او د دوی پټ څه وو چې کله دوی هغوی ته وی چې ولې تاسو زه یو هغوی ته وایې چې کله به مسلمانانو ته وی چې مونږ ته هم ایمان واله وایې دا را روان آیت ډیر اهم دی تاسو ټول ډیر په غور سره واورئ او د دې آیت په باره کې داسې سوچ وکړئ لکه دا چې زموږ یو تصویر وي دلته د بني اسرائیلو د عام خلکو خبره ده اوله مونږ د چا خبره کړې وه د هغوی د علما په 15 آیت کې د هغوی د علما خبره وه او په آیت 16 کې د هغوی د عامو خلکو خبره ده ومنهم امیون او په دې کې ځینې داسې دي چې هغوی امی دي بې تعلیمه دي څنګه دي انپڑھ دي د انپڑھو ډسکرپشن مخکې راځي دی څنګه انپڑھ دي لا یعلمون الکتاب د دې سره د کتاب علم نشته ځکه انپڑھ دي د کتاب علم ورسره نشته نو بیا څه دي د دې سره الا امانیه سوای د امانینه او چې کله د انسان سره د دین علم نه وي نو بیا به هغوی ځان له څه جوړ کړي وي که نه نو ګورئ د کتاب علم اصلي علم دی او چې کتاب نشته په ژوند کې نو بیا څه دي د دین عمارت په څه ولاړ وي نو د هغې بنیاد څه دی اماني خواهشات ویشفل تینکینګ د زړه د خوشحالولو خیال چې د هغې سره زړه خوشحالیږي و ان هم او نشته د هغوی سره الا یظنون مګر د هغوی ګمان دی د هغوی د عقیدې بنیاد صرف ګومان دی دا ټول ازمشنز دي مونږ ورته مفروضې وایو چې کله یو شی نه وي او خلکو ځان له یو شی په ذهن کې جوړ کړی وي هسې یو ګومان وي د هغوی حقیقت پکې هیڅ نه وي اوله دا چې دا د دې عوام وو د هغوی دین څه وو هغوی امیون وو انپڑ وو د علما سره خو د کتاب علم وو او عام خلک چې وو لا یعلمون الکتاب دا هغوی سره د کتاب د سره علم نه وو د کتاب ورته هیڅ پته نه وه چې په دې کې څه لیکلي دي الا اماني سوای د خواهشاتو نه د ځان نه یې خپلې عقیدې جوړې کړې وې د 80 آیته پورې د دوی اماني وو چې مونږ خو به په ور کې زونه او کولاړ هم شو نو یو څو ورځو دپاره او دوی به وایي چې یهودیان او عیسایان به صرف جنت ته ځي او نور به هیڅوک هم نه ځي صرف مونږ به جنت ته ځو جنت صرف زمونږ د پاره دی بس په خپله یې تصورات جوړ کړي وو او د خپل ځان نه یې یو عقیده جوړه کړې وه و ان هم الا یغنون او هغه صرف مفروضی دی ګمان دی دای کوم ځای لیکلی دی یا چا پیغمبر ورته ویلی دی نه نو چا ورته دا ویلی دی؟ د ځان نه دا داستانونه جوړ کړی دي، قصې جوړې کړی دي، او په هغې باندې د دوی دین روان دی. او د اماني یو معنه چې ابن عباس رضی الله عنه کړی ده، هغه زموږ دپاره ډېره زیاته د سوچ خبره ده. ټول آیت به مونږ ګورو انشاءالله. هغوی فرمایلی دي چې د اماني مطلب دا دی چې صرف بنده تلاوت کوي، ویل چې چاته بالکل پته نه وي چې په دې کې دیسو، دې ته اماني وایي. اوس د دې معنې سره مونږ دې آیت ته ګورو. د اماني څه مطلب دی؟ قرات کول، لکه مونږ چې کوو، بس صرف په الفاظو باندې په تجوید باندې مو ډېر زور ورکړی وي، لیکن دا راته پته نشته چې په دې کې دیسو. ومنهم امیون، په دې کې ان پڑھ دي. لا يعلمون الكتاب الا امانيه، هغوی ته د کتاب بالکل علم نشته سوای د امانینه، یعنی سوای د ویلونه، د قرات کولونه علاوه هغوی ته بالکل پته نشته چې الله تعالی په دې قرآن کې مونږ ته څه ویل غواړي. نو هغه هیڅ هغوی ته پته نه ده. تاسو ته څه ایډیا وشوه؟ څه فامیلیر خبره د تخکاری؟ ها، زما په خیال د هر چا د پاره سنوي خبره نه ده. نن د مسلمانانو هو به هو اگزاکټلی د سیم حال دی. سبحان الله، کو چری نن دا آخري کتاب نه وې، کو بل کتاب ورپسې را روان وې، نن الحمدلله نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخري نبی دی، او دا غونه پس په بل نبی نه راځي. خو کو چری بل نبی راتلې، نو بیا به دا آیاتونه زموږ په باره کې وو چې په امت مسلمه کې داسې خلک وو چې هغوی به داسې داسې کول. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه وخت کې پیشنګوئی کړې وه چې زما په امت کې به هم داسې خلک وي چې هغوی به هو به هو دغه کارونه کوي. دا حدیث ما تاسو ته ویلو کنه. یو یو شی به دوی د هغوی په شان کوي چې څنګه د هغوی حالات دي، نو بالکل هغه شان به دوی هم کوي. هسې الله تعالی داسې صفا صفا د دې خبرې نه دي کړې. نو اوس امانی ته مونږ دا ولنۍ معنې په لحاظ سره ګورو. نو الله تعالی فرمایل چې د دې سره خود کتاب هیڅ علم نشته، صرف د دې سره امانی دی، خواهشات دي. او دا څنګه خواهشات دي؟ کنن مونږ خپل ځان ته وګورو، نو زموږ سره هم د کتاب هیڅ علم نشته. د مسلمانانو نن حال څه دی؟ تاسو سروې وکړئ او وګورئ څومره فیصد خلق داسې دی چې د هغوی سره د کتاب علم دی. نو تاسو ته به په خپله پته ولګي چې زموږ د عوام څه حال دی. مونږ په دنیا جوړولو کې شپه ورځ لګېدلی یو. چا چې ته قرآن ته کتلی دي، صرف ساده ترجمه هم چا نه ده کتلی، یعنی روانه ترجمه. د عربۍ یو یو لفظ زده کول خو لا ډېره لویه خبره ده. یو اوس زموږ دین په څه باندې ولاړ دی؟ د دین مونږ ته څه پته ده؟ حیران شي بنده. غټ غټ مسلمانان پروفیسران دي، دا هم د یهود خبره ده چې دومره غټ غټ پروفیسران وي، دومره غټ غټ ډاکټران وي، د دنیا جهان ډیګریانې وي ورسره، د کوم کوم ځای نه هغوی علم اغستی وي. لیکن که تاسو ترېنه تپوس وکړئ چې د قرآن څه علم دی، نو هیڅ علم ورسره نه وي. بیا هغوی د دین په باره کې څه پوهیږي؟ هغه خبرې چې مشهورې شوې دي چې دا قصې دي، او چا د چا خطبه واورېده په مسجد کې، نو څه لږه ډېره خبره ورته د هغې نه یادوي، یا ورته چا څه خبره وکړه نو هغه ورته یادوي، یا یې په مجلس کې یو خبره واورېده، یا یې په ټي وي څه خبره واورېده نو هغه ورته یادوي. پس د دې نه علاوه هیڅ هم نشته. په دې باندې د هغوی دین ولاړ وي، او په آخرت کې به نجات څنګه وي؟ د هغې دپاره شورټ کټس استعمالوي چې دا وکړو نو داسې به وشي، که دا وکړو نو دا به وشي. په مخکې ورځو کې یو خبر خوښ شوی و چې د بهشت دروازه کولاو شوه، چې څوک په دې کې داخل شي نو په زرګونو خلک هلته جمع شوی و، او چې څوک د هغې نه تیر شي نو جنت ته به ځي. نو دا خو جنت ته د تلو بیا ډېره اسانه طریقه شوه، بیا خو د کولو څه ضرورت نشته. ټول دې بس په هغې کې تیر شي، نو دا امانی ده، بس خواهشات دي. د دوی سره څه علم خو شته دی نه. نو ظاهره ده هسې خبرې د یو بل نه واوري، او د دې اوتنټیسټي څه ده؟ دا د کوم حده پورې صحیح ده؟ هیڅ هم نه. په وړوکوالي مو څه خبرې اورېدلې وې، خپله نیا مو لیدلې وه چې هغې به داسې کول. یو قصه مو دلته واورېده، هلته مو واورېده، لیکن د کتاب علم نه و ورسره چې کوم اصلي علم دی. او خبره د چا صحیح ده؟ ستا ده که زما ده؟ نو خبره صرف د الله ده. که اوس زه د ځان نه څه جوړ کړم چې تا ته پته ده هلته داسې کېږي، فلانه په دې طریقه وبخلی شو چې دا دومره ځله اوی نو داسې به وشي نو دا ټولې ستا او زما خبرې دي د دې بیس یعنی بنیاد څه دی د دې دلیل راوړی نو هیڅ دلیل ورسره نه وي نو د هغوی علما به هم هغوی ته دغه شان خبرې کولې نن هم مولوي حضرات اسانی اسانی نسخې خلکو ته ښایي دا شورټ کټس چې دي د کتاب د ویلو وقت د چا سره دی د دې د پاره خو وخت لګول دي کوشش کول دي نو هغه وخت د چا سره دی پرېږدوی چې مونږ ټول هسې جنت ته ځو چې ټول عمر یو بنده قرآن کولاو کړی نه وي چې ټول عمر هغو دا اهم نه وي ګڼلی چې دا د الله تعالی کلام دی او ما ته خپل ژوند د دې مطابق تیرول دي هیڅ هغوی ته پته نشته او چې بیا کله هغه وفات شي نو اوس خو زمونږ د پاره اسانتیا ده اخوا دی خوا په پیسو باندې خلک راوغواړي خلکو چې کوم قرآن ویلی دی نن زمونږ سره وخت کم دی سودی خو یو سو کسان به راجمع کړو غله به پخه کړو او ختم به پی وکړو دغه شان به هغه وبخلی شي زه دا خو اسان کار دی هغه چې د الله مجرم دی چې څوک قرآن د ځان دپاره نه غواړي چې دا زما دپاره اهمیت لري او د دې مطابق ما ته ژوند تیرول دي چې چا ته دا ضروري نه ښکاري د هغو د مرګ نه پس اوس مونږ د هغو سره لیږل غواړو د الله تعالی کلام چې کله هغه ژوندی و نو مونږ ته نه ښکارېدو چې د الله کلام ضروري دی خو چې هغه څنګه مړ شو نو اوس د هغو سره لیږل ضروري شو کچری دا هغو ته ضروري ښکارېدی نو په خپل ژوند کې به یې جمع کړی و اوس خو د هغو سامان بند شو اوس به سره هیڅ هم نشي تللی سوچی د ځان سره وړی دي نو بس هغه یې وړی دي لیکن زمونږ اماني څه دی په خپل ژوند کې خو مونږ څو کوونه خو چې څنګه څوک مړ شي نو اوس د هغو دپاره ولیږي نو هغه به وبخلی شي مونږ دومره قرآنونه په هغو پسې وویل اوس خو اسانتیا شوه دا خو اماني ده نور اماني څنګه وي هیڅ کولو ته ضرورت نشته الله تعالی غفور الرحیم دی هغه خو معاف کوي دا هسې د دوی خبرې دي نه یې چېرته قرآن ویلي وي هیڅ پته ورته نه وي لیکن وایي الله تعالی غفور الرحیم دی هغه به مو معاف کړي ټیک ده چې څوک کول غواړئ نو هغه کوئ قرآن ویل خو د فارغه خلکو کار دی چې څوک وزګار وي زمونږ سره خو بالکل ټایم نشته چې مونږ د الله تعالی د کتاب علم حاصل کړو او جهالت پرېږدو مونږ جهالت څنګه پرېږدو دا خو اماني دی که د الله تعالی قرآن کولاو کړی نو چرته پکې د جنت خبرې دي او د الله تعالی د مغفرت خبرې دي نو ورسره ورسره د جهنم او د الله تعالی د تپوس کولو هم خبرې دي او د هغو د عذاب د شدت خبرې هم دي نو تاسو دا اماني له کوم ځای نه جوړ کړو دا خوشفهمي خیالات او خواهشات چې دي ځکه چې زمونږ داسې وي چې مونږ ته هیڅ هم کول نه وي نو په دې طریقه عقیدې مونږ جوړې کړې دي خپلې او بیا مونږ داسې سوچونه کوو چې یوه ښځه صرف د سپی د اوبو ورکولو په وجه بخلی شوې وه نو کیدی شي چې دغه شان زما هم سوکار د الله تعالی خوښ شي او په آخرت کې خو یا جنت دی او یا جهنم خدای دې نه کړي که جنت نه وي نو جهنم دی او مونږ دومره غټ رسک اخلو چې مونږ ځان له داسې خیالات جوړ کړي دي چې زه زما سونه سونیکي به د الله تعالی خوښه شي او په مونږ کې هر کس دغه سوچ کوي ځکه چې هغه الله تعالی سپی له د اوبو ورکولو واله په وجه وبخله نو مونږ ټول به هم الله وبخي نو یو نیکي به زمونږ راوځي او که د چا دغه شان راونه وځي نو بیا که راونه وځي زما او یا ستاسو نیکي نو څه به وشي بیا به څه کوو په امتحان کې زه او تاسو نه کینو چې زه توکې به ولګوو ځکه که چېرته یو سوال مې ټیک شو نو پاس به شم داسې خو مونږ نه کوو پوره د تیارۍ سره ځو لیکن د آخرت د امتحان د پاره مونږ توکې ایښي دي چې زه څونه صبح د الله تعالی خوښ شي الله اکبر او په امتحان کې خو زه زیات نه زیات بنده فیل شي که توکه کار هم ونه کړي او که هلته توکه کار ونه کړي نو ویشفل تینکینګ اماني